کم شوې ده. نو داخلي منابع باید ډېر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړې دي.
یک سلسله ستراتیژي و طرحه را پیشکش کړیم با دولت افغانستان.
خو نوموړي وویل له دغو ستونزو سره سره اوس د افغانستان 90% وګړي روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري چې دا رقم 2 کاله پخوا 80% و. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان ډېر شمېر خلک په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي روغتي اسانتیاوو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکني وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم له 30% نه زیات افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغه حالت تجلیلو چې د مونږ د 30% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب خپلو خبرو کې فرمایل چې یعنی مونږ واقعا په دې حالت کې مونږ ډېر سریع پیشرفت کړی، اما بیا هم مونږ ډېر کار ته ضرورت لرو.
ښاغلی سمکنی دغه شان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتي ستونزو د هواري په هدف خپلې مرستې جاري وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتي خدمتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
له تاسو هم مننه چې ازادي رادیو ته ورسید. د خبرونې په دویمه نیمایي کې البته په څو شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې یو بل راپور راخلو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې ورته د لرګیو څخه جوړ سو شیانو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. د دې په خبره چې له دې سره د دوی کاروبار په ټپه ولاړ سوی دی. تفصیل د روحله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همین او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو ګڼو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کولو، خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګېدلې له هغه وروسته کاروبار پد شوی او زیاتې فابریکې ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زما نه قانون اغستې ده، نو زما ترې اجازه راکړلی شي د پخو موادو که نه راکوي دې ته قانون شرطه چې قاچاق وي را دي شي زموږ دکانونه دې مهر لاکي زموږ دکانونه دې بند کړي مونږ دې چې کوم دی مابس کې واچي دا روزګار پرېږدو بل څه کار شروع کړو.
زمنګ بیټ ته قاچاق ویل کیږي، زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي، زمنګ دروازې ته قاچاق ویل کیږي. خدا قاچاق نه دی، خدا قاچاقی دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی، لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه دا خسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خم واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نور کول کیږي.
نور څه زمينه سازي په کونړ کې نشته ده، نو فابریکه شته ده، د نور شي مقصد نو څه زراعتیزم کې منګلرو کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غره او یو سیل لري هغه نم سه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکي. دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څه قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وای چی باید حکومت د قاچاق او په خو موادو ترمنځ توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر، قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نه بیل شي، پخ مواد ته باید د پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي او د دې ته پرې نه خود شي چې هغه څوک پکې به دغه پروسه کې قاچاغ وکړي. او قاچاغ باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نورز باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګور ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارې خپل هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د پخ مواد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه، خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې 2 ورځې دوام وکړ او بیرته بنده شوه.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په روسي کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي او مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځي او د خمدریت لپاره کوم پلانونه لري او ولی د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه خونځي او مسولیت په خپل غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې پرې باس کوو او پرې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د خونی د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمه ده. له مجیب سره په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې لدی وکړو چې په روسیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي او مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه خونځي به یا د دې خونځي د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان تر کوانزی لکلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاستیک کړي دي. مونږ د خوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په د افغانستان ترغلیو. مونږ هم در از د افغان تر خوانزی او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په خونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسې کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
وړم له همدې فرصته په ګټه اخیستنی وایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک خوانزي او د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د خوانې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړې لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک خوانزي او شمیر دوه برابر کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د خوانزي او د بیرغونې او مدرن کولو نوې پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک خوانځي او د بیرغونې او سټانډرد کولو لپاره 10 میلیون ډالر بودیجه ځنګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک خوانځي کې 1350 د کوون کې لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3000 تنو ته ورسوو. همدارس د خوانځي او ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه ځکه کوون کې چې لرو پروتو سیمو راغلي لستونزو سره مخ دي، مونږ غواړو چې په خپل لیلیو کې پراختیا راوړو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو، چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کړي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي و چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي او مسولیت د ترکی د معرف بنسټ ته وسپارل شي، نو د خونځي او په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینز کی
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. مونږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو. په په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. مونږ هم د 1 میلیون خلکو لمنځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودې. دا رښتیا ده؟
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیز ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک خوانځي او مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغي کې د فراغت سند نه منل کیږي. همدارازې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونو یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زدکونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځي او مسولیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي. سمو د وړاندې د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځي یو شمیر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود و که څنګه؟
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو.
د
وروستۍ پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر را نشي ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا چې ښوونځي هم پیل شوی دی په همدې خاطر په دې خپرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په ښوونځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معرفت وزارت د نشراتو د رئیس او د یو ارواپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خټیر دی نن هم یو جنگ وسو یو الکی فیاقو
پسن راغلو زیمن یولم
تعلیمی محیط ته تاوتری خالی